السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه دي په پیښور کې د مازیګر سلور بجې شوې د سلورو نه تر 15 بجو په دې خبرونه کې ز منور شاه تاسو ته علیکم نیک پیرځونه مې قبول کړئ د دې غړې په اول نیمای کې درته یو شمېر ریپورتونه وړاندې کوو او په دویم نیمای کې یې هفتوار خبرونه د مشال تر رڼا لاندې بحث اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه واوري چې زمون همکارا انیس اجمل درته وایي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی په خبر پختونخوا کې د تیز باران او سیلابونو لکبله د وشل شو شمیره 2.3 تر رسیدلې ده د پاکستان چارواکو یو واری بیا ویلي چې ایکس شبکې د امنیت په خاطر بند کړي او ملګرو ملتونو د غزې لپاره د مرستو غوښتنه کړې ده د خبرونو تفصیل په خبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو پر مهال د نظم ادارې پرون نا وخت په خبره کړی یو خبر پانه کې ویلي چې د صبح په بیلابلو ضلعو کې د تیز باران او سیلابونو له وجې د وشل شو شمېر 2.3 تر رسیدلې او شاوخوا 200 نور کسان زخمیان شوي دي د اداره وایي چې په وشل شو کې 15 ماشومان 12 سړي او 15 ښځې شامل دي د ادارې د بیان تر مخه په مختلفو ضلعو کې اوسل شپېته کورونا په بشپړ توګه ویجاړ شوي او 210 نور ته جسوي نقصان رسېدلی دی پی ډی ایم ایس یاتوي چې باران سره تړلی ځانی او ماری تابنه د خیبر بر او کوزدیر بر او کوز چترال سواد باجوړ شانګلی مانسری مومند ملکند کرک ټانک مردان پیښور چرسدین او خار بنیر هنګو بټګرام بنو شمالي او جنوبي وزیرستان او رغزو کوټ او ډی آی خان کې خلکو ته رسیدلې دي د ادارې په وینا د خبر پختونخوا له وسیر د 12 سلسلو انتظامیو ته لاغیسمنو سره د مرستو لپاره 50 میلیونه روپۍ هم جاری کړي دي د خبر سلی اوسیدونکو شکایت کوي چې اوسنی بارانونو له پیښوره تر تورخمه پورې پلوي سړک نه یوازې د خلکو تګ راتک بلکې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت هم اغیزمن کړی دی د دوی په خبره په سړک هیڅ پل نشته او یوازې ځای پر ځای ورباندې فرشونه جوړ دي چې تر باراني اوبو لاندې شي ورسره لاره بند شي د احسان الله اپریدي په نوم د خبر یو ټکسي ډرایور پر مشال ریډیو ته وویل چې د موټر په مزدورۍ به خپلې کورنۍ ته دوه وخته ډوډۍ پیدا کوله خو غترې د سلطان خېلو په فرش کې سلابي او بو یوړو
هغه شګو موتیو کې ګیر شو سوالو ته چې ویل چې شته و دکاو هغه به ځان بچ کړو او زه موټر کې ناستو ما مارا کتونه او شاینه خو خو چې پوښتنه ګاډه بس ورځي کې ماته ټوپ کړل بس مرګ ته زمي جوړ شم خلاص پک بچ کړلم
د پیښور او تورخم ترمنځ 30 کیلومتره اوږد سړک د نړیوال پرمختګ لپاره امریکایي ادارې یو ایس ای جوړ کړ دی خو ایس یو پل وربانې نشته په قومي اسمبلی کې د خبري وستاس اقبال افریدی پرون مشال ریډیو ته ویلي چې په یاد لاره د پلونو د نشتوالي موضوع به د لویو لارو له قومي ادارې او نورو اړونده ادارو سره شریکوي د متحده عربی اماراتو په ګډون په یو شمېر خلیجی هیوادونو کې سخت طوفان او باران ځانی او مالی زیانونه اړولې دي نړیوالې رسنۍ وایي چې نن سحر غنو کارکونکو د دوبۍ له نړیوال هوایي ډګره د اوبو ایستلو هڅه کوله ځکه چې تر سخت باران وروسته ځای پر ځای پکې اوبو ډنډ شوې دي اسوسییټډ او د فرانسې خبري اژانسونه وایي چې د باران او سیلاب له وجې له هوایي ډګره الوتنې اغېزمنې شوې دي د دوبۍ نړیوال هوایي ډګر انتظامی نن په ایکس بیان کې لخلق غوښتي دي چې ډېره زیاته ضروری نوي التدي نه ورسي په بیان کې راغلي چې مسافر دي د خپل پروازونو وضعیت له هوایي شرکتونو معلوم کړي هوایي ډګر تر دې لږ سات مخ کې په یو بیان کې ویلي وو چې تر باران وروسته د سیلاب له وجې خلک الته د ورتګ محدودې لارې لري او دا چې خراب موسم پروازونه سخت اغېزمن کړي دي اجانسونه وایي چې په عمان بحرین او سعودي عرب کې هم سخت بارانونه شوي دي د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د امنیتي اندېښنو له وجې ایکس شبکه بنده کړې ده د پاکستان ډان او جیو نیوز رسپانو نن په خپلو ویبپاڼو لیکلي چې وزارت د خبره د ایکس بندېدو خلاف د درخواست په اړه په اسلام آباد های کورټ کې په جمع کړي یو رپورټ کې کړې ده د کورنیو چارو وزارت په رپورټ کې ویلي چې د ایکس لخوا د دې شبکې په ناسمه توګه د استعمال په اړه د پاکستان د حکومت په احکاماتو عمل نه دی شوی نو ځکه په ایکس شبکه بندې لګول ضروري و وزارت زیاته کړې چې د ځینو شرخوخو لخوا امن عمان ته د زیان ولو د بې ثباتۍ لپاره ایکس کارول کې د وزارت په وینا په دې شبکه د بندیز لګول مقصد یې د بیان په ازادۍ یا معلوماتو ته پر رسایي قدغن لګول نه دي او د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر شاهزاده فیصل بن فرحان سعود ویلي دي چې پاکستان او سعودي عرب رونه هیوادونه دي او دا چې هیواد به په راتلونکو څو میاشتو کې په پاکستان کې پانګونه پیل کړي. نوموړي دا خبره پرون د اپریل په 16مه پاکستان ته د خپل دوه ورځني رسمي سفر په خیریننۍ ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر اساق ډار سره یو ګډ خبري کانفرنس تا کړي. او اخیری خبر دا چې ملګرو ملتونو د سخت اړتیا وړ شاوخوا 3 میلیونو فلسطینیانو لپاره د 2.8 اریا ډالرو د مرستو غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتونو ټینګار کړی چې په جګړه ځپلې سیمه غزه کې د کار د لمنځه وړلو لپاره نه یوازې د خوړو بلکې د صفایي اوبو او روغتیایي سهولتونو هم ضرورت دی. د غزې او غربي څنډې لپاره د ملګرو ملتونو یو چارواکي خبریالانو ته ویلي چې د دغو خدماتو بحالۍ او د لږ تر لږه معیار پوره کولو لپاره زیاتو مرستو ته اړتیا ده او دا کار د پوځي عملیاتو پر مهال نشي کېدی.
داوا انیس اجمل چې تاسو ته د مشال ریډیو د دې سات خبرونه وړاندې کړل او اوس ورزو د ریپورټونو لړۍ ته لکه څنګه چې په د خبرونو په سر کې هم واورېدل، خیبر پښتونخوا کې د بارانونو او سیلابونو له وجې د مړو شمیر 2 تر رسیدلې او 240 کسان ژوبل دي. په مړو شو کسانو کې 15 ماشومان هم شامل دي. دا راز د بارانونو او سیلابونو د 3500 نه زیاتې ودانۍ او کورونه هم ړنګ کړي او ولاړ فصلونه چې زیاتره یې نم دي هم خراب کړی دي. د متاثره سیمو او خلکو د حکومت نه د سمدستي مرستو غوښتنه کړی ده. بلخوا صوبایي حکومت د متاثره سیمو لپاره 50 میلیونه روپو فند منزور کړی دی. په دې حقته تفصیل د پیښور نظم خبريال شبیر احمد جان راکوي.
د پیډیمه یا قدرتي افاتونو د نظم صوبایي ادارې تازه شمیرو تر مخه د 12 اپریل نه شروع شوی بارانونو صوبه کې تر دې دمه 2 کسان وژلې او تر سلويختو سیوا جوړ کړی دي. په مړو شوی کسانو کې 15 ماشومان هم شامل دي. د حکومت لخوا له دا اندازه خونه د لګولې شوی چې ټول صوبه کې د ځاني ځانونو علاوه دغه بارانونو سیلابونو څومره د قرض مکه او فصلونه خراب کړی دي. خو په غټه کچه مالی ځانونه د صوبې شوخا 12 زلو کړولې دي. د نور اغزمن زلو پشان په 400 او نوخار کې هم د غنمو غنو او سبزیانو فصلونه ډیر اغزمن کړې دي. دا 400 اخون آباد اوسیدونکو یو سپینګری زمیدار غلام فرید وای د غنو او د غنمو په پټو یې کال سر خواري وکړه ولې سیلاب ټول یوړل.
دا سل زیرو په پټې دي نو پکې غنې ټول او غنم پکې شپږ زیرو بودا پکې تبو بربا شو او دا لږ فاړه غنې مې په غنو کې غنم د دینه مو خو هیڅ نه جوړي ودا خو بیا دا پاره کرونه ولا کول غواړي بیا دا پاره یاره تاوان هم په قریبا چې سره د تخمونو سلول لګر په دې دی نه دا ټریکټر سره د تخمونو سره دا اساس او سلول لګر په دې دی او دا که تناسو وبس لا په لا پاتې شو بس لا په لا پاتې شو دا خاصم کړو دا کوم وو بس هم کړو مونږ وی بیا راځه او بس بیا نه ختم شو پدې خو زما شپږ نونه کور کې ناسې نونه او درې زامن دي نو زامن خو به خپل غم کوي خو شپږ نونه یو ښځه یو د ده وته ناسې دا موږ له خو زامن نه راکوي وي خو خپل خود نور کوي.
د خیالي یا د سواد سینا غزمن فواد الله وای کور یې هم سیلاب وړلې او تر 12 جربه پټې هم باید حکومت ورسره سمدستي مالی مرسته وکړي ځکه دی وای په مزدورې کې دا هر سره غون کړي
دا کور یې مراله ورغورځو دا کمرې هم کړې کړې دا جنوې کمرې یو نوې ده غره او او سمجی دا سوینډی دې شری ګول پینګه پټا سلور پټا وبو ولیاړي زمونږ چې فصلونه مغه ته بو برباد کړ غنم د دولر جیره بغنم او غیره خراب کړ او دې کم چې را غري دا کورونه ته دوغور دو بو سم ولیاړي دا مخ ته نکاسي نشته چې او نو سرکار ته منګه ډیر د غو کورشی وګوري خو لکه مونږ ته دغنه را کوي بیا پخپل مخپل مدد پخپل دغه سره بلچه واغشته چې سمون کول شه مونږ وکړل خو دا بیا دې بیا مونږ ته خاطر را حکومت له چې پکا د تنظیمي له پکا د چې موږ سره هیلپ وکي د موږ سپورټ وکي او موږ له جيده مسله حل کړي.
بلخو پی ډی می ویان شهزاد احمد وای ټولو اغیزمنو سیمو ته خیمه د ویانې خوراکي او غیر خوراکي توکو لیږدول شوې دي او د اغیزمنو ځلو لپاره وزیر اعلی خیبر پښتونخوا 50 میلیونه روپو فند هم منزور کړي چې تر ټولو زیات نوخار ځلې لپاره 40 میلیونه روپی دي. دغه بارانونو صوبه کې 1.5 لک سیوا ودانې هم اغیزمنې کړي دي چې پکې ځینې په مکمل توګه ولې ځینې په جزوي توګه خراب شوې دي. د موسمیاتو محکمه د 13 اپریل نه یو وار بیا د خیبر پښتونخوا په زیاتره سیمو کې د تیزو بارانونو هواګانو او غلې امکان څرګند کړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په داسې حال کې چې بارانونو په خیبر پښتونخوا کې خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اړولي. د خیبر ضلع اوسیدونکي شکایت کوي چې د پیښور نه تورخمه پورې په لوی سړک د پولونو د نشتوالي له وجې نه یوازې د دوی ژوند بلکې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت هم متاثر شوی دی. د دوی په خبره په سړک جوړ فرشونو د باران تر اوبو لاندې راغلي دي چې ورباندې ګاډي سرچ ټرکونه هم نشي تیرېدی. په قومي اسمبلی کې د خیبر یو استاد اقبال افریدی وایي چې د پولونو د نشټوالي ستونزه به له متعلقه ادارو سره شریکوي او هڅه به کوي چې حکومت په کلنی پرمختیایي پروګرام کې د دغو پولونو د جوړولو لپاره پیسې کېږي. تفصیل له خیبر ضلع زمون خبريال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر ضلع یو مدني فعال هجرت علي پردای مشال ریډیو ثوای چپدا سي صورتحال کې نه یوازې ځای خلکو ته د سر او مال زیان وړي بلکې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ور سره تجارت هم ودرېږي.
ګاډ ته هم زیان رسیدو ور سره تجارت په لړګي ګاډي چې کوم دی افغانستان لا تل لغه هم نشول راتلې د داسې د پاکستان چې کوم د ایکسپورت یا ترانزټ ګاډي روان دی هغه هم ولاړو. کلم چې داسې بارانونه کېږي نو په پاک افغان شهرا باندې د پلونو د نشوالي په وجه باندې سیلاب تیریږي. دا تقریبا په اووه مقاماتو کې دغه سیلاب تیریږي چې پلونو ورته سخت ضرور دی. کا چرته ایمبورنسز وي هغه ته هم پکې سخت زیان پېښېږي. داسې مریضان وي چې هغه د تورخم پولې نه راوختي وي هغه پېښور ته هسپتالونو ته درومینه هم په ګنټو ګنټو باندې ولاړ وي. نو په کار دی چې دوه ملکونو په منځ کې په دغه لیار باندې تجارت کېږي. حکومت په دغه باندې سخت سره نوټس وخی دغه په اوو مقاماتو کې کوم پلونه دا جوړ کی.
د خیبر ضلع یو ټیکسی ډرایور احسان الله پردوی چې په خیبر سلطان خیلو کې ټیکسی موټر په سیلاو کې لاهو شو او دا د روزګار یوازینی ذریعہ و.
خو هغه شګو موتیو کې گیر شو نو بیا تقریبا سوالو ته چغی والی چې شتابو دکاو نو هغه بزان بچ کړو او زه ته افور موټر کې ناسو ما کړه او ځان ته مې کړکې درې کړه او ما چې دې شي اوس گاډه او اوس مار کتون او شاینه خو خو چې پوښون چې گاډه بس ورځي کې ماته ټوپ کړل بس مرګ ته زم جوړ شم خو الله پاک بچ کړلم امه واس نشته بس دغه مې ماش ذریعہ.
خیبر نه د کمی سملای غړای اقبال اپریدی وای چې دوی با په دې لړکی د نېشنل نل های ویز اتھارټی او نور سرکاري دارو سره خبرې وکړي چې په دې فرشونو باندې پلونه جوړ کړي.
په دې کې به زه ان شاء الله اول د نه چې سره خبرو کوم بیا به په پی ایس ڈی پی کې کوشش وکړو. په دې باندې یموږ یو نماینده وپ دوی سره ملو شو چې دا د دې وخت ضرورت دی. موجوده چې کوم حکمرانان دي دوی سره به ملو شو وفاقي او موږ به کوشش وکړو چې دا په یو ای ڈی پی کې شامل کړو او بیا به موږ پکې یو په دې باندې د ان ایچ ای او د های وی او د زموارو یو کلی کچېره وکړو چې په دې باندې باسو شي او هغه د منټ یې سجوړ شي او بیا هغه پی ایس ڈی پی لم لاړ شي ان ایچ ای لم لاړ شي صوبایي لم لاړ شي او وفاقي لم.
له پېښوره تر تورخمه اتصل وخت کیلومتره دا سړک د نړیوال پرمختګ لپاره امریکایي ادارې یو ایس ای ډی په مرسته تیار شوی وو خو په هغه وخت کې پرې پلونه نه و جوړ کړل شوی. فرهاد شنواری مشال ریڈیو خیبر.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
د پاکستان حکومت سعودي عرب ته وړاندیز کړی دی چې د پاکستان هوایی شرکت یعنی پی آی ای او هوایی ډګرونو د نشکاری په چارو کې برخه واخلي. دا وړاندیز پرون په اسلام آباد کې د سعودي عرب د بهرنیو چارو د وزیر فیصل بن فرحان ال سعود په مشرۍ د دغه هیواد یو پلاوي ته په یوه غونډه کې شوې. د غونډې مشري د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف کول او پکې په خصوصي بلنه د پاکستان د پوز مشر جنرال عاصم منیر هم ګډون کړی وو. د غونډې وروسته د سعودي د بهرنیو چارو وزیر له خپل پاکستانی سیال اسحاق ډار سره یو ګډ خبري کانفرنس ته وویل چې هواد یې په پاکستان کې پانګونې ته لیواله دی. تفصیل له اسلام آباد زموږ خبريال راشد خټک راکوي.
I can say that there is significant opportunity to increase the level of business.
The Saudi Arab the Bahrain Chaur Wazir Faisal bin Farhan wili de chawadi paratlun ko so myashte ki pa Pakistan ke sarmaya kari pehl kawi. Pashparasam April pa Islamabad ke dakhpal Pakistani sial Ishaq Dar sara yo mushtaraka press conference da waina pa mahal dawal che Pakistan aw Saudi Arab dwara uruna hewaduna di. Aw pa Pakistan ke da sarmaya kari dere mokesh ta. د سعودي عرب وفد د فیصل بن فرحان په مشرۍ کې په 15 اپریل د پاکستان په دوه ورځنۍ دوره راغلی دی. د پاکستان دوره ډیره ګټوره وبلله. د پریس کانفرنس نه وړاندې د سعودي وفد د سرمایه کارۍ لپاره د اسانتیاو ځانګړي کونسل یا سپیشل انویسټمنټ فیسیلیټیشن کونسل په غونډه کې هم ګډون وکړو چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې وشوه. په غونډه کې د پوځ مشر جنرال عاصم منیر په خاصه توګه ګډون وکړو. د حکومت لخوا رسنیو ته لګل شوې خبر پاڼې تر مخه سعودي وفد ته په مختلفو شعبو کې د سرمایه کارۍ په موقعو بریفینګ ورکړل شو او په هوایي شرکت پی آی ای هوایي ډګرونو او په اسلام آباد کې دوه د 15 هوټلونو په جوړولو کې د سرمایه کارۍ وړاندیز ورته وشو. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز مبارک علي د سعودي وفد دوره د پاکستان د اقتصاد لپاره ډیره مهمه بولي. د پدې حق له مشال رډیو ته وویل
کله چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف 13 هفتو دوران د سعودي عرب دوره کړې و هلته سعودي عرب ولی عہد شهزاده محمد بن سلمان سره ملاقات شو او په هغه کې لکه په یو شمېر په باهمي تعلقات او په سیوا کولو باندې خبرې شوې چې په پاکستان کې د 15 ارب ډالرو د سرمایه کاری په مختلفو شعبو کې په هغه باندې چې کومه خبره شوې وس د هغه په کنټینیویشن کې دا دوره ده د دې وروسته بیا متوقع ده پر روانو وختونو کې چې کله دیو لکه زمينه جوړه کی نو روانو وختونو کې به بیا شهزاده محمد بن سلمان د پاکستان دوره کوي.
د سعودي عرب وفد د وزیر اعظم شهباز شریف او صدر آصف علي زرداری سره هم ولیدل او د دواړو هیوادونو ترمنځ په تجارتي اړیکو زیاتولو یې ټینګار وکړو. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې د اقتصادي چارو رپورټر خالق کیانی د دورې په اړه مشال رډیو ته وویل
پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات دوستانہ تعلقات اپنی جگہ لیکن اس کو
سعودی عرب اور پاکستان درمیان دوستانہ اڑی کی پخپل جائے خود تک اقتصادی نظر قتل پکار دی اور دبی دپرا دڈیری مدورے سے کار روان دے پر ڈیرو پروجیکٹوں بحث کی گی اس سعودی عرب پر کو ڈک کے سرمایہ کرائے کولو جمنا کرے دا هم دغه شان د تیرو اتو کلونو راسه د تیلو صفاکولو ریفاینری په لګولو هم خبرې روانې دي او تر اوسه کار نه دی پر شروع شوی. نور هم ډېرې شعبې دي لکه د بجلی جوړول انفارمیشن ټیکنالوژي او زراعت چې سعودي عرب پکې سرمایه کاری کول غواړي
یا مزید آی ٹی میں یا اگریکلچر میں بھی سعودی دلچسپی رکھتے ہیں.
وزیر اعظم شهباز شریف د سعودي عرب د بادشاہ ځایناستي شهزاده محمد بن سلمان ته د پاکستان دوره کولو دعوت هم ورکړو. خو په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریوینیو پخوانی مشر ډاکټر ارشاد وویل د پاکستان اقتصادي ستونزې هوارولو لپاره د مستقل حل ضرورت دی. د سعودي عرب په وفد کې د دوی د اوبو او زراعت وزیر د صنعت او مدني وسایلو وزیر او نور مهم افسران شامل دي. اټکل کېږي چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف به هم په 8 اپریل د ورلد اکنامک فورم په غونډه کې ګډون لپاره سعودي عرب ته ځي او په تجارتي لوزنامو به لاسلیک کوي. راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پاکستان وفاقي حکومت د رواني اونۍ د ګل پوراز د پېټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې اضافه کړې ده. دا اضافه په داسې حال کې شوې چې په دې هیواد کې خلک لا لوړان دي د مالي ستونزو سره مخ دي او نوې منتخب حکومت ته په ګرانۍ قابو موندل یو چیلنج ګڼل کیږي. البته وفاقي حکومت وایي د پېټرولو مصنوعاتو په قیمتونو کې اضافه د نړیوال مارکیټ مطابق کړی ده. په دې حقله تفصیل له پیښور د مشال ریډیو خبريال وسیم سجاد راکوي.
د ګول پورز د پاکستان حکومت په روانه میاشت کې په دویم ځل د پټرولو په قیمت کې 3.53 او د ډیزل په قیمت کې د 8 روپو نه زیاته اضافه کړې ده چې د وجې ولس پریشان دي. د پاکستان حکومت هر 15 ورځې پس د پټرولو په قیمتونو نظر ثانی کوي او د رواني میاشت په اوله کې د پټرولو په نرخونو کې 9.66 روپۍ فی لیټر اضافه کړې وه. د ګول پشپا په خپل اعلامیه کې د مالیه وزارت ویلي وو چې د تیلو او ګیس تنظیم کوونکو ادارې اوګرا لخوا وړاندې شوی بیو سره سم یې د پټرولو مصنوعاتو په قیمتونو کې اضافه کړې ده. د نهې پورز د باجوړ نه پیښور ته تک کوونکي نوید عباس د پټرول د قیمتونو د لوړوالي په اړه وایي چې دې نشي کولای چې خپل سبق او کرایانې د کور په خرڅه پوره کړي.
پرون د پټرولو ګرانۍ د وجې نه کرایګانې هم ډېرې زیاتې ګرانې شوې دي. یو سړ ته که موږ وګورو هلته پېښور نسرۍ کې موږ سبق وایو نو هغې پیسونه هم ډېر زیات هایي دي، بیا د اسټل پیسونه هم شي او بیا په څه د خوراک پیسونه هم شي، نو ډېره زیاته ګرانۍ ده.
د مالی وزارت وایي د پټرولو په قیمتونو کې بدلون یې نړیوال بازار کې د تیلو د قیمتونو د لوړېدو سره سم کړی دی او بدلون د حکومت له پالیسۍ سره سم دی چې په نړیوال بازار کې د شیانو نرخونه په ملک کې دننه د بازار د نرخونو برابر کړي. د سواد عباد الله یو دا غزوانانو دی چې د پټرولو لوړو نرخونو په دې اړه کړی چې خپل گاډی ودروي او په ولسی گاډو کې سفر وکړي. نوموړي مشال ویډیو ته وویل
نو مخکې به چې مونږ په خبر ته راتلو نو مونږ به خپل گاډی راوستو ځکه چې په هغه ورځو کې به زمونږ داسې 15 شپږ 2000 روپۍ 1300 ده اوس هغه خرچه ډبله شوې ده تقریبا خپل گاډی اوس 2000 روپۍ گاڑی خرچہ شوی ده دنوزا کے وجہ نا زپا عام گاڑی کے پالو پا گاڑی کے راغل ہے
دا حکومت لخوا د پټرولو د قیمتونو د ټوټېدو لامل پر عالمی منډای کې د پټرولي مصنوعاتو د قیمتونو اضافه یا د کړل شوې ده. د پاکستان ډانګ ورځپاڼې د ګل په ورځ رپورټ کړي د فی لیټر پټرولیم ډیولپمنټ لیوی په نامه 75 روپۍ ټیکس اخلي او د دې سره سره د پټرولو او ډیزلو باندې د هر لیټر په سر د 19.8 روپۍ کسٹم ډیوټي هم محصولوي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو یو بل رپورټ د ملګرو ملتونو د پرمختیايي پروګرام چارواکو په اسلام آباد کې د باجوړ او مومندو د سیاسي او کاروباري مشرانو سره د ناوپاس لارې د خلاصولو په حواله خبرې اترې کړې دي. په غونډه کې د سیمې مشرانو د لارې بندېدو له وجې د خپلو مشکلاتو یادونه کړې او د بیرته خلاصېدو په صورت کې یې ممکنه ګټې هم په ګوته کړې دي. د ادارې چارواکو مشرانو ته ډاډ ورکړی دی چې د ناوپاس لارې د بیرته خلاصولو په اړه به د پاکستان له حکومت سره خبرې او په دغه لړ کې هر ممکنه مرسته وکړي. د غونډې له ګډونوالو څخه ځنوی مشال لیډیو ته ویلي چې د یادې لارې له بیرته آزادېدو سره به نه یوازې له افغانستان سره تجارت خشي بلکې د ولسونو ترمنځ د تګ راتګ چارې به هم اسانې شي. په دې حق له تفصیل د شهرواز ترکزی رپورټ کې اورو.
د مومندو باجوړ د سیاسي او کاروباري مشرانو غونډه کې د نواپاس سرحدي لارې د خلاصون غوښتنه شوې. دغه غونډه د ملګری ملتونو د ترقی د پروګرام څنګه د اپریل په 15مه اسلام آباد کې جوړه کړې و چې پکې د نواپاس په شمول د دغه قبایلي ضلعو د نورو سرحدي لارو په حواله هم خبرې شوې. دغه غونډه کې د مومندونه د صوبایي سملې په خواني غړي او د عوامي نیشنل ګوند یو مخکښ نثار مومن هم ګډون کړی و
چې د نواپاس هغه طرف ته هم د افغانستان د حکومت لخوا هم کافي کار شوی دی. نو دې طرف نه مو تدویز مکه چې د خلکو ولنټیرلی ورکړی دا او د آبادۍ دپاره چېرې دلته کوم محکمې راځي او آبادی کوي. بدبختي خو زمونږ دا ده چې زمونږ د تجارت لارې بندې دي او د تجارت نه کېدو د وجې نه ټوله قبایلي سیمې پټای نه خلک چې دي د خپل رزق په تلاش کې پاکستان نورو سیمو ته په تګ مجبور دي او تلی هم دي.
نواپاس ته باجوړ ضلع برخه ده. هغه ته ډیر په اسانه د کونړ افغانستان سره کاروبار او بیا دا چې د خپلوانو کره تک را تک کېده. نواپاس ته په خوانی لاره د محمود ضلع په اړخ ورغلی چې دا څو کال وړاندې ورته د باجوړ د لوی سم نه د مټاک او چارمنګ په اړخ سره کم جوړ شوی او په دغه لاره به د باجوړ کاروبار او د ولس تک را تک په اسانه کېږي. د نواپاس په شمول باجوړ کې ځینې نورې لارې لکه غاخي پاس، لیټای پاس او بنشای هم شته او په غونډه کې د دغه لارو په شمول د محمود د ګوسړی یا ګورسل کندو د خلاصون غوښتنه هم شوې ده. د نواپاس په شمول د محمود دغه لارې څوار لسکا لوړان د عسکري اپریشن په دوران بندې شوې چې د سیمې د ولس په خبره دوی کا افغانستان اړخ ته ځي او د تورخم په لار تګ را تک کوي. د باجوړ د کاروباري خونې مشر حاجی لالی شاه هم دغه غونډه کې ناست وو. مشال رادیو ته پوښتل چې د نواپاس په لاره کې تګ را تک شروع شي نو دا به د سیمې د ولس د معیشت لپاره څومره ګټه وروي. هغه وویل کاروبارونه خو به سل په سل خشي خو یو غټه ګټه به بل هم وي. نو هغه څنګه؟
زمنګا د یو بل سره مطلب جون دی دلته تیر شوی دی دلته زمنګا کمی خلک چې دی غور دی زنه ودونه کړی دا غزه د خلکو نه دلته ودونه شوی دی یو قام دی یو ولست نو په دې بنیاد باندې زمنګا له پکار دی چې دوه حکومتونه د یو بل سره دغه شن یو اعتماد پیدا کی چې هغه تګورا تګوی دا بډیر زیات خوی دا غي سره سره موږ د غوړو جدا بارډر دی څنګه چې غلام خان آزاد دی څنګه چې تورخم آزاد دی او څنګه چې د چمن بارډر آزاد دی موږ مطلب دی پکلا کبان د ټولو قبایلو د روزګار د پاره د قوی ذریعہ دا چې زمنګ بارډر آزاد شي بل د تګورا تګ د پاره چې ترڅو پور زمنګ بارډر آزاد شي نو د دوه ملکونو به زمنګ د یو بل سره یو اعتماد دی
د دوی په خبره د ملګری ملتونو دغه ادارې سره د ناستی او د دوی د ځینو داسې خبرو لکه چې ګینی دوی به هغلته ځینې ودانۍ جوړوي چې پکې د تلونکو او راتلونکو د اسانتیا دپاره دفترونه به وي دغه قبایلي مشرانو ته یې امید ورکړی چې ګینی د نواپاس دغه لاره به زر خلاصه شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسئ
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د شمالي وزیرستان د شوال تحصیل به کورشوي خلک وایي چې که حکومت د دوی د غوښتنو په منلو کې نور ځنډ وکړ نو پراخ احتجاج به پیل کړي. دوی زیاتوي حکومت دې د واپسۍ یو دقیق پلان جوړ او عملي کړي. د دې نه علاوه دوی د خپلو سیمو د سړکونو او د بجلی نظام د بیرته بحالۍ غوښتنه هم کوي. بلخوا د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي وایي د وسلوالو نه د شوال په بشپړه توګه د پاکولو چارې روانې دي او زر ده چې خلک یې ورته بیرته ستانه کړل شي. عمر وزیر مو په نور حال خبروي.
د شوال اوسیدونکي وایي چې د لسو کالونو نه بے کوره کېدو باوجود هم حکومت دوی کډوال نه دی حساب کړی او نه یې ورته هیڅ مرستې ورکړي. شوال د بکا خیل، ګوربس، کابل خیل او جانی خیلو قبیلو پلارانې ټټو بی دی چې د دوی په وینا د شوال ډومیسایل نه لرلو په وجه حکومت دوی د مرستو هم محرومه کړل. دوی وایي چې د خپلې سیمې ډومیسایل اخیستو لپاره یې هم په وار وار احتجاجونه او جرګې وکړې خو حکومت یې په غوښتنو هیڅ غور نه کړی. د شوال اوسیدونکي ریاض کابل خیل وایي چې نور دې د سیمې د صفه کولو په بهانه دوی واپسی نه ځنډوي، خپل سیمو ته واپسی غواړي.
میز حکومت دا اپیل ده چې موږ د زر نظر خپل شول ته واپس کو، ځکه چې حکومت موږ ته بار بار دا خبره کوي چې په شول کې امن نشته، شول کې ډیر نه دی، خو دا خبره بالکل دروغجنې ده. موږ په خپل سترګو ولدل دي غټه په وخت کې چې خپل کرکټ نه کوله، بېخي دې بدونه پکې ساکه نه وي. موږ سره د هر قانوني ظلم نشي، ځکه چې شول په دوه طرفه خراب شو، یو ځل به عذاب خراب کو، بل پر دې خال کې خراب کو، ټول به یې نه پر امه بندو خړل. موږ ته د زر نظر دی واپس تاریخ روکو، میز د په امن طریقه سره شول ته واپس کو، کنه میز مجبور یې چې احتجاج وکړي روډینا باندې.
د شوال یو بل سیدون کې ملک ولی ولاوي چې د شوال واپسی او د شوال دومیسال اخیستو لپاره ټوله قانوني تقاضې پوره کړي خو حکومت یې په غوښتنو غور نه کړی.
تحصیل شول خلک در په در خاورې په سر ګرځي، کیم دای جی پی زه مراحت وی دغه نه د تحصیل شول خلک نه محروم دایو. د نر تنظیمیا په دغه شفاف بوته روغلی د چې مشته د تحصیل شول لو چې کوم شناخت ای اغه روکو کورټ فیصله په قیدارو کړی دو د میز وطن په یورینا بند وسیم چې کیم د کورې کوشل ای لارګای دای اغه په قیدا نورې علاقې ته منتقل شو، اغه غلا شو. نو میز د فیصله کړی دو چې کچیره مشره حکومت ماتو ادغ جوتینا ونوې تو نومیزو بقایدا د ګوربز په مقام باندې روډ بنداوی.
د شوالو سیدونکو دغه شکایتونو په اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر منظور افریدی نو پوښتل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د شوال خلکو واپسی لپاره د شوال د کلیر کولو یا صفه کولو عمل دوام لري، څنګه هم چې حالات سم شي د دوی واپسی به پیلوي. د دغو خلکو د میسایل او شناختی کارډ باندې د شوال ادرس لیکلو په اړه هم خبرې روانې دي. ضرب عذاب عملیاتونه لکونو خلک بے کوره شوي ول چې د حکومت په وینا اوس د ټولو سیمو خلک ستانه شوي خو شوال تحصیل ټول او د تاخیلو نیمایی خلق لا هم بیکوره دی. دوی وای چې نور د په هیلو بهانو په وخت نه تیروي، که وپسې یې نه پیلاوي نو پراخ احتجاجونه پیلاوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو د روانې ګړۍ نیمای ته ورسېدلو. په پېښور کې د مازیګر 4:30 شوې. د ځنو مهمو خبرونو غټ ټکي درته یو وار بیا تکرارو. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو پر مهال د نظم ادارې پی ډی ایم ای پرون ناوخته یو رپورټ کې ویلي دي چې د دې صوبې په بیلابیلو ضلعو کې د تیز باران او سیلابونو له وجې د وژل شوو شمېر 2 ته رسېدلی او خواوشا 200 نور ژوبل دي. دا اداره وایي چې په وژل شوو مړو شوو کسانو کې 15 ماشومان، 2 سړي او 15 ښځې دي. د دې ادارې د رپورټ تر مخه په بیلابیلو ضلعو کې 168 کورونه په مکمله توګه او 210 نور په جزوي توګه زیانمن شوي دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د 200 متاثره ضلعو لپاره د اغیزمنو کسانو سره د مرستو لپاره 500 ملیون روپۍ جاري کړي دي. د متحده عربی اماراتو په ګډون په یو شمیر خلیجی هیوادونو کې سخت طوفان او باران ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. نړیوالې رسنۍ وایي چې نن سهار په غاڼو کارکونکو د دوبۍ له نړیوال هوایي ډګر د اوبو ایستلو هڅه کوله چې د سخت باران وروسته ځای په ځای پکې اوبه ډنډ شوې دي. اسوسییټډ پریس او د فرانس خبري ایجنسی وایي چې د باران او سیلاب له وجې هوایي ډګر الوتنې اغیزمنې شوې دي. د پاکستان د کورونو چارو وزارت ویلي چې د امنیتي اندېښنو له وجې ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر دی بند کړی دی. د پاکستان ډان او جی نیوز ورځپاڼو نن په خپلو ویبپاڼو لیکلي چې وزارت دا خبره د ایکس بندېدو خلاف د درخواست په اړه په اسلام آباد هایکورټ کې په جمع کړي یو رپورټ کې کړی دی. د کورونو چارو وزارت په رپورټ کې ویلي چې د ایکس لخوا د دې شبکې په ناسمه توګه د استعمال په اړه د پاکستان د حکومت په احکاماتو عمل نه دی شوی، نو ځکه پرې بندیز لګول شوی دی. او د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر شاهزاده فیصل بن فرحان ال سعود ویلي دي چې پاکستان او سعودي عرب وروڼه هیوادونه دي او هیواد به یې په راتلونکو څو میاشتو کې په پاکستان کې پانګونه پیل کړي. نوموړي دا خبره پرون پاکستان ته د خپل 2 ورځنی رسمي سفر په اخیره ورځ په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو له وزیر اسحاق ډار سره یو ګډ خبري غونډه کې کړې ده. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم له دفتره پرون خبر پاڼه جاری شوې چې وایي سعودي عرب تل په سخت وخت کې پاکستان ته د مرستې لاس ورکړی او اوس به هم د پانګونې په کولو خپل مرسته ونه سپموي. او اوس درته د ژمنې سره سمه هفتوار خبرونه د مشال ترڼا لاندې بحث وړاندې کوو چې پکې دا اونۍ د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د نوو حکومتونو د فعالیتونو او تګلارو حجاج اخیستل شوی دی. دا خبرونه تاسو یو وار د عبدالحی کاکړ په کوربتوب نیخ په نیغه اورېدلې. دا وخت یې د ریکارډ شوی باندې وړاندې کوو.
د مشال ترڼا لاندې
سلامونه او ستړي مسي د مشال ترنا لاندې کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. په پاکستان کې د فروری 13 انتخاباتو وروسته په مرکز او صوبو کې حکومتونه جوړ شوي، خو که وکتل سي نو د پنجاب او سند په مقابله کې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا حکومتونه زیات فعال نه ښکاري. په ننن بحث کې د دې وجې څېړو. میلمانه مو په پېښور کې شنونکی غلام دستګیر او په کوټه کې د مشال اډو خبريال ایوب تریندی. غلام دستګیر د خیبر پښتونخوا له سینیرو خبريالانو دی او د صوبې پر سیاست، اقتصاد او بشري حقوقو پر چارو یې څېړنیز رپورټونه جوړ کړي. او ایوب ترین بیا له شاو خادرې له سیزورایسي خبريالې کوي. تاسو دواړو ته هرکلی وایم.
ډېر مننه کاکړ صاحب.
په فایل کې په پښتنه غلام دستګیر صاحب تاسو د خوکو یعنی لکه څنګه چې ما تشریح کړه، کومه د پنجاب او سند حکومتونو ته وګورو که څه وخت ډېر کم سوی دی، زیات نه دی، خو بیا هم مقابلتا د خیبر پښتونخوا حکومت زیات فعال نه ښکاري. آیا د خبرې سره تاسو اتفاق کوئ؟
کافي حد پورې دی کې اتفاق کوم. اصل کې خبره دا ده چې څو وخت کې هم دا سې شیزونه موږ ډیسکس کوو، نو ټول نه پیل به موږ ګورو چې د مختلف حکومتونو چې دي، زموږ صوبایي حکومتونه، کاغه د پښتونخوا ده، کاغه د بلوچستان ده، کده سند ده او کده پنجاب ده، د دې اهم مقاصد څه دي؟ د اتم فروری د انتخاباتو نه پس د دې اهم مقاصد څه دي؟ کوم پنجاب ته وګورو جی، نو مریم نواز التا لانچنګ شوه ده په پنجاب کې. پہلا زل هغه راغلا او د صوبې اقتدار وتا ور کړلو نو هغه د پاره لانچنګ پیډ دی نو د دې د وجه نه منګورو نو داغي پالیسیانی چې دی داغي پلانس چې دی داغي سکیمز چې دی هغه به مختلف وي د کشانتی کمنګا سنت لړ شو نو التا تاسو پتی چې یو وخت چې پاکستان پیپلز پارټي د سلور صوبو جماعت او د فیډریشن جماعت وې پاکستان پیپلز پارټي تویلو نواز شریف پارٹی چوا نون لیگ چوا دا هغه وخت هم تر پنجاب محدود وا د پختونخوا هزاره ډیویژن کې د دې موجودګي وا خو پختونخوا کې دا سینه وا نو پیپلز پارٹی چې دا د کال 2013 انتخاباتو نه پس هغه د سند پورې محدود شو نو دا وخت کې د پیپلز پارٹی چې کم مرام دی اوبجیکټیو دی هغه دا دی چې کم از کم سند پورې زخپل چې کم مقبولیت ته او چې کم زما ووټ بینک ته زاغه برقرار او ساتم نو داغي هم یو پالیسی شته د بلوچستان به ترين سپتا سو ته خدغه وي خو د پښتونخوا خبره چې زتا واستو کما نو د پښتونخوا د اتم فروری الیکشن چې د ټاکنې چې دی داغي نفس اوبجیکټیو سو اهم مقصد سو نو هغه بنیادی مقصد د داو چې پیپلز پی ٹی آئی چیئرمین چې دے بانی چیئرمین چې دے هغه د جیل نه را بهر کړی شي نو د دې ټول پالیسیانی چې دی د دې ټول هلې ځلې چې دی دا غي مرکز امه کشه دی او د دې ټول توجه هغه ته ده نو دغه وجه ده تاسو وګورئ دا شیخ وقاص اکرم چې دی ایم این اے چې دی د پنجاب د ضلع جنگ نه کامیاب شوی وو نو هغه خبر وکړه چې وای زمونږ هیڅ ایجنډا نشته دی منګ له خلکو ووټ را کړی دی د عمران د خلاصي د پاره چې دا د جیل نه را خلاص کی او زمونږ هم دک یو مقصد دی یو ابجیکټیو دی موږ به هم پدې یو
باندې تاسو تاسو دا ویل غواړي یعنی تاسو ما خلک خپل خبره وکا چې دا خیبر پښتونخوا چې کوم حکومت ته دا غ زیات توجه چې دا هغه د عمران خان را خلاصول دی او د خپل اپوزیشن څخه کوم رول دی هغه سر تر رسول دی نو زه غلام د سګر صاحب ایوب ترین صاحب ته بزما خو ایوب ترین صاحب تاسو تر راتک لمخه به زه هم دغه د غلام د سګر صاحب زاسما کومه پښتنه کړې ده هم په دې تناظر کې ما په پېښور کې ل بل خبريال او شنن کې مامو جان بابر زخه سرمرکه کړې ده لاغه زخه هم په سر کې هم دا پښتنه کړې ده چې دای په دې پیسې باندې د خیبر پښتونخوا حکومت دا وخت څنګه دی نو هغه ته بغښ شو ایوب ترین صاحب تاسو ته راسو
خصوصا د خیبر پښتونخوا د حکومت څنګه دی دا تر اوسه پورې مونږ بدد کددي اندازه دي نه ولګو چې دا یو گاډ دی دا سٹارټ خو شو خو دا لپاره غیر کې نه دی چولې شو دا روان شوی نه دی او ما ته په خپل تر اوسه پورې د صوبې حکومت داسې څه پلان نه کاری څه منصوبه را ته نه کاری چې دا صوبه به هغه څنګه چلی او زه په خپل دا هم ګورم چې د کور چلولو لپاره د حکومت چلولو لپاره د هر ځای چلولو لپاره پیسې پکاري نو پیسې دې سره شته نه او بل د دې سر په خپل سداسي وسیله شته نه دي تر د تیر لس کالو کې کوم د دې د پټه مخکې حکومت تیر شوی دی نو هغه د پیسو داسې سغټه یو داسې ذریعہ ځان ته نه د جوړ کړي چې سرچینه وی چې التنه پیسې راځي او د صوبې حکومت د چلولو دی جوګوي د نشته د دې اوسم د مرکزی حکومت چې کوم د دې د مخالفینو دی د شاباز شریف او د هغه د ملګرو حکومت ته نو دی اغی باندې ټوټل اولی سولی اغی ته لکه لاس نیویلی ناستی کنه چې لاس په اغی ته نیسی نو التن بسرازی د پاکستان نظام داسې دی چې ار صوبې ته به پیسې وفاق ته ځي مرکز ته ځي التن به دلته راځي نو بیا دلته په دې پیسو ورکولو کې سیاست کیږي په التن چې کوم حکومت یې هغه د دې صوبې حکومت تنګی په پیسو ورکولو کې او دا زدا مې شم چې یوازې دا نه چې د دې تیر کې صاحب د مخالفینو الته حکومتینو دې تنګیږي نه الته ک د دې نه مخکې چې دا کم حکومت او د عمران خان خپل حکومت نو هغه هم د صوبې خپل حکومت هغه رنګ ورنه ک کنه څنګه چې د نور خلکو نه دی غوړی لګی دی نو زدا ویل شم چې د صوبې چې کومه د اوسم فعال پدې نه ده چې د فعالیت د پاره کم په ګاډ کې پټرول شولې هغه پیسې دی سره شته نه
غلام دستگیر صاحب زه ایوب ترین صاحب ته ورځم ایوب ترین صاحب تاسو غلام دستگیر صاحب او مامو جان بابر دواړه واورېدل د خیبر پښتونخوا د حکومت جاج واخیستې خو بلوچستان کې هم د سرفراز بوکټي په مشرۍ باندې حکومت جوړ سوی دی خو هلته تر یوه میاشت زیات وخت سوی دی چې دی وزیر اعلی سوی دی خو نور خو لا پرېږده هلته لا کابینه نه ده جوړه نو د دې یعنی د کابینې نه جوړېدو سره مطلب دا چې کارکردګي یا فعالیت باغ څه نه وي د دې وجه څه ده
ډیر مننه کاکړ صاحب، تاسو مو ویل چې تقریبا د نیم میاس اوس و چې د بلوچستان اعلی وزیر چې دی سرفراز بوټی هغه حلف اخیستی دی، خو تر اوسه کابینه نه ده جوړه شوې. د دې دوه یا درې مهم علتونه دا دي چې یو خو په بلوچستان کې مخلوط حکومت دی، یعنی د پیپلز پارټي د مسلم لیگ نون او د با پارټي یعنی بلوچستان عوامي پارټي د دې ګډ حکومت دی، او دغه ډول بیا چې کوم آزاد غړي وو هغه هم په مسلم لیگ نون او بیا په پیپلز پارټي کې ګډ شو. نو دا وخت تر ټولو لوی مسله د وزارتو د بیشولو ده، ځکه چې پیپلز پارټي هم په دې کې زیاته ونډه غواړي او مسلم لیگ نون هم ونډه غواړي، او دغه ډول چې کوم بلوچستان عوامي پارټي ده هم ونډه غواړي، او د دې سره سره چې کوم شپږ آزاد غړي وو چې هغه مسلم لیگ ته ولاړو یا پیپلز پارټي ته ولاړو هغه هم په دې شرایطو راغلي وو چې دوی ته په وزارتونه ورکوي په دې صوبایي حکومت کې. خو کستاسو یاد وي کاکړ صاحب، په بلوچستان کې همیش مخلوط حکومتونه جوړ شوي دي. یو وخت داسې و چې په بلوچستان کې 15-16 غړو کې 16 شاوخوا داسې و چې هغه وزیرانو مشیرانو سپیشل سیکچرانو نو د هغو د ګردو مودې چې وې برابرې وې.
دا په ماضي کې څنګه تاسو وایاست، په ماضي کې که داسې یو فارمولا راغلی ده چې 16 کسان چې دي هغه په یو شکل نه شکل کې وزیران یا مشیران یا په بل شکل کې، نو دا واره دا ولې نسی کېدلای چې په دې کې ونه میاست؟
دا بیا چې کله په 2010 کې اطلسم ترمیم رالی، نو په هغه کې چې کوم د اسمبلی خپل یو حجم دی پر هغه پر بنسټ به اوس چې دي دا وزیران اخلي، یعنی شپاړس وزیران
ډېر نسی اخیستلای.
ډېر نشي اخیستلی، ځکه چې که ستاسو یاد دي بلوچستان آلریډي د مالي مشکلاتو سره مخامخ ده، او بیا که چیرې وزیران دې زیات کړي نو هم بیا به دغه مشکلات نور زیاتېږي.
اوس دغه وخت دوی څه کوي؟ اوس د دې یو حل دوی را باسي ځنه فارمولې روانې دي که نه دي؟
دننه مجلسونه روان دي، په دغه مجلسو کې نن هم داسې زما د معلوماتو له مخه چې په اسلام آباد کې د پیپلز ګوند او د مسلم لیگ نون چې کوم مرکزي مشران دي د هغوی به ناسته کېږي، هم د بلوچستان د کابینې په حواله او د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټي هغه په اسلام آباد کې دي، هغه به په دې غونډه کې شرکت کوي. او دغه حکومت دا ادعا کړې ده چې دوی به د اختر لمخه دی دا ویل چې د اختر په وروسته به دا کابینه جوړیږي، خو اوس هم نن چې موږ د کوم حکومتي چارواکي دي د هغو سره خبره وکړه نو دوی وایي چې په یوه یا دوې ورځې کې به دا کار وسرته ورسیږي. لیکن په دغه کې په دې سیاسي جماعتو کې ما درته وویل چې اختلافات په دې هم زیات دي چې یو خو به وزیران څوک څوک وي او بل محکمې به کم کم سیاسي جماعت ته ورکول کېږي، ځکه چې د تعلیم محکمه ده، د صحت محکمه ده، فینانس دی، پلاننګ دی.
دا پکې ډېر مهم نکته وی. او مننه ایوب ترین صاحب، زه غلام دستګیر صاحب، تاسو تر راتګ لمخه د خیبر پښتونخوا کې حکومتونو ته یا حکومت ته کم چیلنج دی؟ د مشال اډیو خبریال عظمت علی شاه چې دی هغه په دې اړه باندې د خیبر پښتونخوا له اسمبلی څخه خپل چې کوم د تشریح کړي حالت را لېږلی دی، دا ته به غوښتو بیا به تاسو ته راسو.
جی بالکل، سنجتا ست معلومه ده فروری په اتم په پاکستان کې ټول ټاکنې شوې ده، غیر استوبیا صوبایي او وفاقي حکومتونه جوړ شوې دي. په خیبر پختونخوا کې هم د سنی اتحاد کونسل سره د پاکستان تحریک انصاف چې کوم حمایت کوونکي امیدوارانو هغه حکومت جوړ کړی دی. خیبر پختونخوا حکومت ته یو شمیر ستونزې دي، په هغه کې تر ټولو غټه ستونزه چې کومه ده، د سیکیورټي صورتحال دی. د پی آی سی ایس ایس سی، یعنی کې پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټڈیز، یو څېړنیز اداره ده، د ترخګرۍ پر ضد چې کوم څېړنې کوي، د هغې د راپور تر مخه روان کال په ډومبه درې میاشتو کې چې څومره هم وسلوال بریدونه شوي دي، په دغه بریدونو کې مرګ جوبله شوې ده، په هغه کې 2% چې کوم دی هغه د خیبر پختونخوا او بلوچستان کې شوي دي. دغه شانته کې که مونږه د وفاق نه د فنډ رول خبرو کوو، په کال 2013 کې هم چې کله په وفاق کې د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت او دلته کې د پاکستان تحریک انصاف حکومتونو هم دغه شانته کې ډېر ستونزې چې کومې د فند حوالی سره موجود وي، او دغه شانته کې دې کال هم د وفاق نه چې کومې بقایې روړل دي یا د آئل اینڈ ګیس یا د بجلی په مت کې چې کومې پیسې روړل دي هغه هم تقریبا 300 ارب روپۍ باندې دواړه حکومتونه چې کوم دي هغه ګری شوي دي. خو د خیبر پختونخوا حکومت داوي چې وفاق ته چې کوم دي تقریبا 1500 ارب روپۍ چې کوم دي هغه بقایې دي. دغه شانته کې کومګه وګورو د تعلیم او صحت لحاظ سره، نو د تعلیم چې کوم اداره ده د خیبر پختونخوا هغه د فروری کې یو راپور جاری کړو، داغه تر مخه تقریبا 3,00,000 ماشومان چې کوم دي د سکولونو اوس هم په خیبر پختونخوا کې بهر دي. دغه شانته کې د صحت کارت حوالی سره وګورو داغه بقایات چې کوم دي هم تقریبا 1,000,000 روپۍ چې کوم دي هغه رسیدلی دي او هغه هم او ورکول دي. دغه شانته کې قبایلی ازلا چې کوم دي هغه مونږ وګورو قبایلی ضلع چې کوم دي هغه کې هم تقریبا تر 3,00,000 تیرېدو باوجود 3,00,000 روپۍ هغه ته ملاوېدلو، کوم کې تقریبا 1,50,000 روپۍ چې کوم دي هغه سپورې ملو شوې دي، ولته کې کوم ترقیاتي کارونه دي هغه هم ندي شوي. دغه شانته کې خیبر پختونخوا حکومت ته نور هم یو شمېر چې کوم دي هغه ستونزې دي، او دغه ستونزې چې کوم دي هغه د خیبر پختونخوا حکومت چې کوم دي هغه څنګه کوي او په کومه طریقه باندې به چې کوم دي دغه قرضې چې کوم اخیستل شوي دي هغه ورکول او بیا دغه شانته کې دلته کې پروژې راوړل دي.
علامه دستگیر صاحب تاسو عظمت علی شاه واورېدلی، یو هغه ډېرې ستونزې په مختلفو شکلو کې، او تاسو محمود جان بابر صاحب وویلې چې یاره د خیبر پښتونخوا حکومت چې دی دا وخت چونکې عمران خان په جیل کې دی او زیاتره مزاج چې دی د هغو د مرکز سره د اپوزیشن د رول یعنې پر قومي اسمبلی یا په سینټ کې کوم د اپوزیشن رول ادا کولو هغه دوی د صوبایي حکومت په شکل کې کوي، نو بیا عظمت علی شاه ډېر اړخونه بیان کړل، نو تاسو آیا که په داسې یو موټ کې دوی وي چې دوی د اپوزیشن رول کوي یا حکومت ته ډېره کمه توجه، نو تاسو ښکاری را څومره مسلې چې عظمت علی شاه بیان کړي د علي امیر کندپور په مشرۍ کې حکومت دغه چیلنجونو د مقابلې صلاحیت لري؟
کاکړ صاحب خبره دا ده چې صلاحیت به بالکل لري، خو داغي صلاحیتونه چې دي داغي فوکس چې دی هغه بل طرف ته دی، داغي توجه چې ټوله ده هغه مهازارایي طرف ته ده، او هغه مهازارایي په دغه کې هغه خیال دی چې موږ به دومره پریشر بلډ کوو مرکز باندې او په اسټابلیشمنت باندې چې عمران خان د رهایي وسیله به وګرځي. هغه تاسو دا وګورئ چې پہلا تقریر چې کوم د منتخب کېدو نه پس علی امین ګنڈاپور کړی دی او مریم نواز کړی دی، په هغه کې څومره فرق دی. مریم نواز چې دا هغه خبره کوي چې زبر دلته د 1,00,000 خلکو د پاره چې د چا آمدن کم دی داغي د پاره به 1,00,000 کورونه مونږ جوړو، هغه وایي چې موږ به په پنجاب کې ایئر ایمبولینس شروع کوو، هغه وایي چې موږ به په پنجاب کې په 13 ښارونو کې سیف سیټي پروجیکټس راولو د کرایم کنټرول د پاره، حالانکه ترهګری سره زمونږ صوبه مخته پکار دی چې دا زمونږ د صوبې مشرانو دې طرف ته سوچ کړی وي چې سیف سیټیز جوړول دي. هغه وویل چې 25,000 کم از کم روپۍ به موږ ورکو، انټرنشپ پروګرام به موږ راولو. دغه شانتي هغه وایي چې د بخنه غواړم چې د پښتونخوا په لوی ښارونو کې به موږ ډیجیټل ریولوشن راولو او داغه بنیادی
د پښتونخوا په ځای پنجاب
سوري پنجاب او په هغه پہلا ګام بدا پورته کوي چې په لوی ښارونو کې به فری وای فای دغه ورکي فیسیلیټی سہولت به ورکي. نو دی خو تاسو وګورئ چې د دې دغه دی ابجیکټیوز دی د دې دغه دی نن تاسو
وګورئ بل ورکړ چې خپل اول تقریر کړی دی تاسو هغه موازنه د پنجاب له وزیراله مریم نواز سره کول، نو هغه علی امین ګنڈاپور څه ویلو تاسو په یاد دی؟ دا
علی امین ګنڈاپور چې دی هغه داسې د ډیولپمنٹ حواله سره د پښتونخوا د پرمختګ په حواله سره هیڅ خبره نه وکړي، یو دغه شویو چې د صحت کارت د بحالۍ خبره کړي، خو دا هغه پروجیکټ دی کوم چې د پیل نه روان او بیا بند شوی دی. اوس چې څنګه عظمت علی شاه تاسو ته ویل چې 1,000,000,000 روپۍ د هغې من قرضدار یو د صحت کارت په لړکې، او تقریبا 1,00,000 روپۍ اوس ولا ورکړي دي، نو هغه په عارضي طور باندې بحال کړی دی. دا یو بل سوال دی چې آیا صحت کارت چې کومه منصوبه ده دا یو پایدار منصوبه ده او کنه ده. نو دې د مهازارۍ سیاست کې دی روان دین، او زه تاسو ته لږ غوندې پکچر کلیئر کوم د عظمت علی شاه خبر به لږ تفصیل سره بیان کوم که تاسو سره وخت وي،
او که داسې لنډې راته واسته ځکه چې وخت کم دی.
هغه داسې دی چې زمونږ د پښتونخوا چې کوم بجټ دی دغه د 90% نه زیاته برخه چې ده هغه د فیډرل ډیویزیبل پول نه راځي، د مرکز نه راځي. زمونږ تقریبا 15,10,000 روپے د اے جی این قاضی فارمولے لاندے د وفاق زمنگ قرضدار دے اب تے منگ پکا مت طریقہ باندھی اخلو زمنگا د 400 تقریباً 500 روپے زمنگا بجٹ تے پاگے کہ زمنگا چکم ٹیکس کلیکشن دے اگر ٹول دا 75 روپے دے نو دا بلا شے دا سی شزو ندی چے کم باندے باب تا منگ دا مرکز سرا یو خط تعلق ساتو نو پاگے باندے با منگ دا صوبے دا پارا ترقی روڑلے شو خو زتا اس تا یو خبر ہو کما دا پی ٹی آئی والاو پا ذہنونو کے زما پا خیال کے دے چے دا غلط بھی او زما پا خیال دا غی پا ذہنونو کے دا خبر پرتا دا چے نا منگ لا پیلا خلقو پا پرفارمنس باندے ووٹ را کڑے دے او نب مخ کے منگ لا را کی زمنگ دک کا بیانیہ چے دا مطلب یو بیانیہ داغی پر رد کی مدخل بیانیہ پر رد کی بلا بیانیہ داغی پر رد کی بلا بیانیہ داغی پر رد کی بلا بیانیہ بس خلق زمنگ بیانیہ اخلی اقبلوی نو منگ بمنگ دک سے سبب بلی بیانیہ سر را شوچ مرکز منگ کار تن پری خود نو بیاو منگ تا حکومت را کی نو اگی دا پارا دا پرفارمنس اس ایشو نشتا کا پا پرفارمنس باندے ووٹ اخستل وے نو زما خپل خیال دے چے پا پنجاب کے نواز شریف حکومت شہباز شریف حکومت چے پا 2013 پورے او یا پہلا دا 2018 پورے چے کم کار کرے دے پرفارمنس بیس باندے اگی تا شکست ورکول دیر اگران ہوا
مننا غلام دستگیر صاحب زبی ہم تاسو تر ازما ایف ترین صاحب غلام دستگیر صاحب خدا خیبر پښتونخوا خبر وکړه د بلوچستان تاسو ذکر وکړه او تاسو چې مخلوط حکومت دی یو نیمه میاشت په دې تیره شوه چې وزارتونه چاته او څنګه او کم کم وزارتونه ورکړو پر دې باندې اختلاف دی له مسله حل نه ده خو سره به اپوزیشن هم کله ډیر مضبوط وي نو چې کله اپوزیشن مضبوط وي نو حکومت چې دی هغه ځان په احتساب کې ګڼي نو لہذا هغه بیا لږ نور فعال وي خو په بلوچستان کې د اپوزیشن چې موږ ماضي ګورو څه داسې خاص رول نه و دا وار د دوی څنګه دي یعنی بیا هم هغه سي دي لکه د مازی پرنګ کمزوري کنه لږ زورور دي ځکه چې راغلي خودي یعنی په اپوزیشن کې خودي
کاکر صاحب په بلوچستان کې دا ځل چې اپوزیشن دی هغه هم د تیر وختو په ډول کمزوري دي ځکه کته سوول د داوسې په سېنات انتخابات کې دل نو پدی کې زیاتره سیاسي جماعتونو هغه خو خپل دغه داو کې چې دی په ګډه سره مطلب دغه خپل غړي راوستو او بیا دغه څخه له مخه چې کوم درې د سینټ خالي چوکیانې وي دغه دپاره هم که ستاسو یاد وي چې د اپوزیشن چې کوم جماعتونه وایي چې موږ په اپوزیشن کې هغه حکومتي سینیټرانو ته ووټ ورکوي کله عوامي نیشنل پارټي چې ده یا نیشنل پارټي چې ده یا دغه ډول که موږ وګورو د جماعت اسلامي او آزاد غړي حق دو تحریک والا دوی هم هغه حکومتي دغه سپورټ کړی وو یوازې جمعیت علما اسلام دا اعلان کړی دی تر اوسه چې دوی به په اپوزیشن د اپوزیشن کردار ادا کوي ځکه چې دا نور جماعتونه
دا تاسو چې کوم تشریح کو څه مؤثره دي دوی کنه
دا وخت د دې موثره کردار په دې نشکاره کیږي مانا ټول لکه اے این پی چې دا هغه په کچن د حکومت برخه نه ده خو د دې مرسته کړې ده د پیپلز پارټي او دغه ډول نېشنل پارټي ډاکټر مالک بلوچ چې دی هغه د سینټ په انتخابات کې د
حکومتي جماعت مو داسې ویلای شي چې په ظاهر په بلوچستان کې اپوزیشن کې یعنی عملاً په اپوزیشن کې څوک شته نه
عمل نشته او دا چې د اپوزیشن کم جماعتونه دي د حکومت سره د باندې هغه هم په دې اله دي چې دوی به د اپوزیشن کردار هغه ډول نشه ادا کولی ځکه چې دوی په دې تمه دي یا کېدای شي موږ ته وزارتونه راکړي یا مشیر واخلي یا کم از کم چې کوم بجټ راځي د کلیز بجټ نو هغه بودیجه د دوی ته بیا پر دې پرالکو چې دا هغه به زیات ورکړي ځکه موږ وګورو په تیر وختو کې چې کوم اپوزیشن به نو بیا چې دا اپوزیشن کردار چې بو لکه د جام صاحب په دور کې موږ وکتل نو دا اپوزیشن جماعتونه چې بو هغه به بیا د بجټ څخه دی بیخي به برخې کړل او بیا کدو سپیزی جو چرالی بیا دونه فرندلی اپوزیشن چې د حکومتي غړو سره د اپوزیشن غړي زیات پیسې او پروژه وړي
مننه یو ترين صاحب غلام دستگیر صاحب تاسو ته راځم خو اول به یو بل پښتنه دا د تاسو راپورته کله چې مرکز سره چې هلته بیا د تحریک انصاف مخالفه حکومت دی د شهباز شریف په مشرۍ او دلته بیا په خیبر پښتونخوا کې تحریک انصاف حکومت دی نو په داسې حالت کې چې دا حالت وي او تاسو هم د اقتصادي حالت داقي نو د دې به د صوبې پر کارکردګي اثر څه وي؟ نو همدغه پوښتنه ما له مامو جان بابره کړې وه، هغه به واورو بیا به تاسو ته راسو.
نو په صوبه کې که د دې حکومت یو په مرکز کې د بل چا حکومت یو، همیشه په دې صوبه کې د مرکز مخالف حکومت پاتې شوی دی. په مرکز کې د بل چا حکومت وي، دلته د بل چا حکومت وي. تاسو ته که یاد وي نو دلته دینی جماعتونو چې کله حکومت و د ام ایم اے نو په مرکز کې پرویز مشرف و د هغې د ملګرو حکومت و. بیا د هغې نه پس هم وقتاً فوقتاً هلته به د میاں نواز شریف حکومت و په وفاق کې، نو دلته به د تحریک انصاف حکومت و کال 2013 کې. بیا د هغې نه پس تاسو وګورئ نو داسې وخت هم پکې راغو چې په مرکز کې هم د عمران خان حکومت و، په صوبه کې هم د عمران خان حکومت. اوس یو ځل بیا په مرکز کې د شهباز شریف دي او د آصف علي زرداری دي حکومت دي، او په دې صوبه کې تحریک انصاف حکومت دي. د دې فائده نقصان ټول دا کېږي چې سیاست کېږي، او سیاست داسې کېږي چې دی وایي چې خپل ولس ته مونږ کار ام نه کوو، ورته وایي چې ګوره مرکز مونږ ته پیسې نه راکوي. هغوی وایي که پیسې هم ورکړي او که څه کار وکړو نو بیا خلک دې سره کېږي. نو خلک خو اسم دې سره کېږي، جذباتي یو تعلق خو د دې خپل خلکو ځان سره ساتلی دی. خلک دې سره اوسه پورې خو ولاړ دي چې دا کوم حالات داسې ښکاري لګیا دي، خو دې سیاست کې د ولس کار نه کېږي. دې صوبې ته به په وخت خپلې پیسې نه ملاویږي، دا به نه په تعلیم باندې پیسې لګولی شي، نه به په صحت باندې پیسې لګولی شي. دې به قرضونه اخلي، دې به بس همدغه به وایي چې مرکز راته پیسې نه راکوي. هر وخت به بانی وي او د خلکو کارونه به نه کېږي. تاسو وګورئ دلته اوس نه وفاق پیسې لګی دی په دې وخت کې، نه که صوبایي حکومت سره دلته پیسې تر اوسه پورې لګولي په دې خیبر پختونخوا کې، او نه ورسره دلته د کوم بلدیاتي کوم نمایندګان دي، کونسلران او ناظمان چې کوم دي، هغوی سره پیسې نه دي ملو شوي. نو د خلکو بنیادي کارونه اړو کېږي نه. نو همدغه کار به بیا مخکې 15 کاله هم داسې روان وي، نو هم به زموږ معیشت ته نقصان وي، هم به سیاست ته هم نقصان وي، خو سیاست ته به کم نقصان وي، ځکه چې دوی به ولس ته بانه جوړي چې هغوی پیسې نه راکوي. هلته به هغوی وایي چې دوی مونږ سره تعاون نه کوي، دوی مونږ سره ځینه، نو مونږ دوی ته پیسې ولې ورکړو؟ دا ټولې خبرې داسې دي چې سیاست په چلی، معیشت په نه چلی.
غلام دستګیر صاحب، تاسو مامو جان بابر واورېدی، او بیا تر دې له مخه افترین څخه ما سوال کړی چې بلوچستان کې عملا د ده په وینا باندې اپوزیشن ستانه په خیبر پښتونخوا کې موږ په ماضي کې لیدلي دي. تحریک انصاف په حکومتونو کې، ځکه چې تحریک انصاف ډېر زیات سیټونه ګټلي او اپوزیشن په ډېر کم تعداد کې و، هلته اپوزیشن څومره مؤثره دي په خیبر پښتونخوا کې دا ځل؟
ګوري جی، عددي اکثریت ګورو نو د دې خو د دو تهای اکثریت نه هم زیات دیزل اکثریت اخستے دي. نو تحریک انصاف جی نو کو ګورو نو تر کومه پوری پالیسی جوړول دي یا پاغي باندې اثر انداز کیدل دي، نو هغه خو اپوزیشن نشي کولای. خو دا اپوزیشن یو جمهوری معاشره کې وجود وی، هغه خپل د خلکو مسائل چې دي حکومتي پالیسو باندې هغه خپل کریټیسیزم کوي، تنقید پی کوي، او پاغي کې خ لار روزی خ فیصله ته سړی رسی. خو زمانه دې خیال چې په دې صورتحال کې بس ډېر خ د غراشي ولې چې ابسولوټ میجورټي کرپس ابسولوټلی، دې سره اوس ابسولوټ میجورټي دا نو د دې سره د هیڅ پروا نشته دی چې هغه بس
کې خو بیا یو کس دوا کس پنځه کسان لاس کسان هر څو تعداد چې دی غشتا، نو هغه تاسو ته څومره کمیټډ یا لدی خپل لغه سجمن ښکاری چې دوی به د اپوزیشن رول کوي کنه؟ هغه د بلوچستان د اپوزیشن په شان باندې یو ستراتیجی یا تګلار خپل کړی ده.
زما خیال دی چې هغه به د اپوزیشن رول ادا کوي، داسې نه ده چې هغه ته بدی میدان هم د کشانت کری دي، خپل आवाज به پورته کوي. هغه څومره موثر دی څومره غیر موثر دی دا بل خبر ده، خو आवाज به زما په خیال دا خلک پورته کوي.
اچھا مننه غلام دستګر صاحب. افترین صاحب بل سوال دا دی چې په بلوچستان کې چې اپوزیشن او حکمران حکومت یعنی کم واکمن دي دا غو یعنی فرق ختم سي، نو بلوچستان کې بل څوک یا داسې قوت طاقت شته چې هغه د حکومت سره داسې د اپوزیشن رول ولوبوي یا داسې تنقید باندې وکړي یا داسې انداز وکړي چې مثبت وي لاغه سره کارکردګي ښه سي؟
ګوره اوس خو چې کوم سیاسي جماعتونه وو چې هغه به پر حکومت تنقید کوي. یو خو بدقسمتی دا ده په بلوچستان کې چې هر جماعت په اسمبلی ته راشي نو بیا د هغو د غړو دا خواهش وي چې هغه په حکومت کې شامل شي، اپوزیشن ته هیڅوک نه تیارېږي، دوی وزارتونه غواړي. بل کمپرس جماعتونه موږ ولیدل چې دا وخت د اتم فروری کوم انتخابات وسو نو هغه د اسمبلی څخه ووتل. مطلب
دغه سوال کولی چې دا کوم ګوندونه له اسمبلی څخه دباندې دي، هغه څومره مؤثره کېدلای شي چې د اسمبلی دباندې د اپوزیشن رول ولوبوي؟
بالکل اوس دغه دی که تاسو ولیدل دا اوس پښین کې د اختر په څلورمه دی جلسه وکړه، بیا په چمن کې وکړه، نو دوی دا وایي چې موږ دا تحریک پیل کړی دی. نو دغه ګوندونه کولای شي چې پر حکومت لږ دباو پرېشر واچي. او بل دلته یوه خبره کوم چې دا د فارم 45 پنځه څلوېښت او اووه څلوېښت دا هم لویه مسله دلته جوړه کړې ده. هغه په دې کې ستاسو یادې کاکړ صاحب پخوا چې د اسمبلی غړي راغلو نو هغو به بیا شور کوي د حکومتي جماعتو چې کوم غړي وو. دلته چې اوس دی دا وایي چې ماته وزارت راکه یا دا راکه، نو هغه ورته وایي چې یاره ته خو د پنځه د اووه څلوېښت والا که د پنځه څلوېښت والا پیغور ورکوي او هغه پرېشر نشي برداشتولی. نو بیرته دوی قرار کښېني ځکه پر دوو سیټانو باندې بیرته ریپولینګ دا دی کېږي په بلوچستان کې. نو نور ته هم دا ویل کېږي چې که ته شور کوې نو بیرته به ستا پر حلقه ریپولینګ کېږي او بیا دا انتخابات په دویم وار کېږي. نو د دې نقصان چې دی عام